السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کیوري چې په کابل کې د تیر ورځې له حملو وروسته افغان حکومت وی د دې پیښې تر شا د مسؤولو کسانو په اړه څېړنه کوي او دا حمله رنه ده چې دا حمله به د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې طرح شوې وي. د پکتیا اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د لازم روغتي خدماتو په خاص ډول د امبولانس له خدماتو به برخې دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د حلب خار د کنټرول لپاره په جګړه بوخت لوریو جنگي جنایتونه کړي دي. راپورونه وایي د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ د کمپن پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځله خبرې کړې وي، خو ده دا خبره د جنوري په استماعي غونډه کې پټه ساتلې وه. په سر کې د افغانستان خبرونه اوري چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوې څرګندونې تاثیر لرونکي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مراحل حل سوي دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپای درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د یکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوې څرګندونې تاثیر لرونکي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې پاکستان به متوجه شوی وي چې تړل شوي بندرونه ژر بیرته پرانیزي. باور مې دی چې
تاثیر لرن او پاکستان شومې سمې چې د یو اخر همیشه د مجامع مختلف بین المللی داره کم میآید.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ او ترانزیت رسمي لارې د بیا پرانستلو لپاره فوري هدایت ورکړي. د سپین بولدک او تورخم لارې له تیرو دوو ورځو راهیسې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل سوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې له پریکړې وروسته به یې چارې پیل سي.
د فتنې ټول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د لپاره چې په ټولو مشخصاتو سره ځان آگاه کړو، منتظر بسو د کابینې پریکړې ته. کابینه په دې ارتباط پریکړه کوي او ټول مراحل به هلته وضاحت پیدا کوي.
د راپورونو له مخې ولسمشر د ثبت احوال نفوس قانون شپږمه تعدیل شوې ماده توشیح کړې او قانوني بڼه خپله کړې چې له مخې به په تذکیرو کې د ملیت افغان او قومونو نمونه لیکل کیږي، خو په دې اړه جمهوري ریاست تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپای درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد سوي دي. د امنیت قمانداني وین زبیح الله شجان آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او دولس وسلوالو طالبانو ته مرجو بلاړولې ده. د عملیات په داسې حال کې پیل سوي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د تالا او برفک ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تکتیکي اشاعت کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې وسوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې وویل چې هیڅ کله د سیمې د ثبات په هدف د اړیکو د پراختیا لپاره داسې موقع نه و برابر سوی. هغه زیاته کړه چې موږ ژمن یو څو په ګډه د افراطیت، تروریزم او مخدره موادو په وړاندې مبارزه وکړو او په سیمه کې امن او سوکالي راولو. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم دې غونډې ته ورغلي وو. ترکیه، ایران او پاکستان په 1915 اتیایم کال کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو تاسیس کړ او نن یې د منځنۍ آسیا اکثر غړي هیوادونه دي. دې غونډې ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ورغلی وو. ملګرو ملتونو وویل د سوریې د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړه بوختو لورو جنگي جنایتونه کړي دي. د حلب ښار د کنټرول لپاره روسیه او سوریایي ځواکونو څو میاشتې بمباری وکړي. د سوریې په اړه د پلټنو کمیسیون د مارچ په لومړۍ نیټه یو راپور خپور کړ چې د تیر کال په اوږدو کې په حلب ښار کې د ټولو ښکېلو لورو سرغړونو ته ګوري. په دغو سرغړونو کې پر ملکي سیمو پرته له توپیر بمباری د کیمیاوي او غونچایي وسلو کارول او په زوره د خلکو له کورو ایستل شامل دي. د یاغیانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځ موافقې له مخې هیڅ ملکي اجازه نه درلوده چې په ښار کې پاتې سي. یاد کمیسیون دغه کار په زوره ایستلو جنګي جنایت بللی دی. د دغه کمیسیون رئیس پاولو پنهایرو وویل په حلب کې چې څه وسول د سوریې په جګړه کې بې ساري وو. راپور د جولای له 28 څخه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب محاصره پیل سوه، د دسمبر تر 28 چې د سوریې ځواکونو د دې ښار بشپړ کنټرول ترلاسه کړ پیښو ته ګوري. کمیسیون ویلي چې جنګي جرایم د جګړې د دواړو لورو لخوا سوي، خو زیات انتقاد یې د بشار اسد پر حکومت کړی چې د روسیې جیټ الوتکو او ایران مرسته لرونکو ملیشو ملاتړ لري. د انتقاد مرکزي نقطه دا وه چې د سوریې جنګي الوتکو د سپتمبر په 19 د مرستو پر یوه کاروان بمباري وکړه چې د حکومت لخوا یې د حلب ختیځ ته د بشري مرستو رسولو اجازه درلوده. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځلې خبرې کړې وې. وروسته سیشنز له سرګی کسلیک سره د خبرو په اړه د جنوري په استماعیه غونډه کې دا خبره نوه شریکه کړې. راپورونه وایي شایي هغه غوښتنې نورې هم زیاتې سي چې سیشنز باید د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه د عدلیې وزارت د تحقیقاتو له ټیمه خپل نوم وباسي. د امریکا د فدرالي او ایالتي قوانینو له مخې هر امریکایي څارنوال یا قاضي باید له هغو قضیو یا پلټنو خپل نوم وباسي چې پکښې د ده پر بې پرتوب پوښتنه پورته سوې وي. سیشنز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین ملاتړی او سلاکار و. کله چې له ده پوښتنه وسوه چې آیا له کمپاین سره تړلي کسان له روسیې سره په تماس کې وو، ده وویل نه دی خبر. د عدلیې وزارت ویان سارا اسګور فلورز وویل د ده ځواب ناسم نه و. دې وویل کله چې سیشنز د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې غړی و، د تیر کال تر 15 زیاتو بهرنیو سفیرانو سره غونډې درلودې. سیشنز په سپتمبر میاشت کې له کسلیک سره د هغه په دفتر کې وکتل او بیا یې په دوبی کې د کلتوري میراث په بنسټ کې تر وینا وروسته ورسره وکتل. د دغو تماسونو په اړه لومړی ځل واشنگتن پوسټ راپور ورکړ چې د کانګرس ډیموکراټانو په نتیجه کې له سیشنز څخه وغوښتل چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو فدرال ادارې له پلټنو ځان جلا کړي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ مدافع وکیلانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې هغه سندونه له ځان سره محفوظ وساتي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې له لاسوهنې سره تړاو لري. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د یوه دولتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته د مدافع وکیلانو دا سپارښتنه د فبروري په 28 ورلېږل سوې ده. د منبع په خبره دا سپارښتنه داسې وخت سوې چې مخکې امریکایي سناتورانو له سپینې ماڼۍ غوښتي وو چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د کارکوونکو او د هغوی د نورو همکارانو د اړیکو په باب ټول سندونه وساتي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې تیرې ورځې د حملو په افغان حکومت پلټنه کوي او افغان چارواکي وایي لری نه ده چې ثابت شي چې دا حمله د افغانستان په گاوند کې پلان شوی ده.
ترورستان کس طالبان دی کس داعش دی یا حملو ترورستان دی هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
په خوست ولایت کې د افغانستان دفاع د وزیر د سفر په اړه هم رپورټ لرو. دا هم اوري چې د پکتیا اکثریت اوسیدونکي په دې ولایت کې د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت لري.
نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري.
او د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان هلې ځلې کوي چې لوی څارنوال جیف سیشنز ځکه استعفا وکړي چې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه څه نه ویلي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د تیر ورځې له حمله وروسته افغان حکومت وی دا پیښې په جدي توګه څېړي چې چیرته او د چا په مرسته پلان شوی وي. د اجرا رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو ممکن له دې حملې سره په کندوز کې د خپل وژل شوي والي یا د افغان ځواکونو ورځې د لمانځنې غچ اغستل غوښتل. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه معلومات لري. زدران صاحب مهرباني وکړئ د اجرا ریاست مرسیال وین څه ویلي؟
د کابل په ختیز او لویدیز کې د چهارشنبه ورځې د دوه غبرګونو حمله وروسته افغان حکومت د دغو بریدونو د څېړنو خبر ورکوي. اجرا ریاست وایي چې تخنیکي ټیمونو هڅې پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې د حملې له کومه ځای او د چا لخوا پلان شوی وي. د اجرا رئیس دویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه ورځې په اونیزه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل فکر کېږي چې دا حملې د افغان ځواکونو سره د دوی په ملي ورځ د خلکو د مینې او یا په کندوز کې د وسلوالو د وژل شوي کماند والي په غچ کې شوی وي. نوموړي وویل
د پیښو په ارتباط تحقیقات پیل شوي دي، تر اوسه لا هم لازمي نتیجې ترلاسه شوي نه دي چې څوک له کوم ادرسه د دغو پیښو تر شا و. اما یوه خبره وضاحت لري چې ترورستان کسه طالبان دي، کسه داعش دي یا هم نور ترورستان دي، هغوی د افغانستان له باندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي او مشخصه بس چې دقیقاً د دغو پیښو تر شا څوک.
هغه ویل د افغان حکومت دریز داده چې په سیمه کې د تورستانو تر ټولو ستر ملاتړی پاکستان دی او له دې وړاندې داسې ډېرې حملې په هغه هیواد کې پلان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په شپږم او دولسم امنیتي حوزو کې کابل د دوه بیلو وسلوالو حملو شاهد و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو حملو کې 22 کسان وژل شوي او 140 نور ډېر ټپیان شوي دي. له دې ډلې ډېر تلفات د شپږمې حوزې اړوند دارلمان د سیمې له حملې پېښ شوي، چېرته چې لومړی درنه بمي چاودنه وشوه، ورپسې څلور وسلوال غوښتل په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجرابی پر امنیتي ادارو انتقاد کوي، وایي چې دوی تل له پیښې وروسته غبرګون ښیي یا له څېړنو وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل کشفي ارګانونه باید پیاوړي وي او د حملو له پیښېدو مخکې یې مخنیوی وشي. هغه وویل
تامین امنیت فیزیکی ما فکر میکنم جلوگیری از همچه عملا کرده نخواهد تا فیزیکسل مهمت موضوع استخباراتی است. از جایی که حرکت میکنه دشمن الا جایی که هدف دنبال میکنه باید به این مسیر تعقیب و کنترل شود.
بلې، دا په داس حال کې د چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د وسلوالو ډېرې پلانونه د حملو څخه وړاندې شنډیږي، خو ځینې داسې بیا تر هدف ورسیږي. له دې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د سترې محکمې مخې ته چاودنه شوې، کومې حملې چې 19 کسان وژلي وو او 140 نور یې ټپیان کړي وو. بلې مراد صاحب،
زدران صاحب، اکثره وخت چې په کابل کې دغه شان بریدونه کیږي یا ډلې زیان دهاري حمله، نو د افغان چارواکو خبره ده چې د افغانستان له بهر نه پلان کیږي، بیا کابل ښار ته د کابل ښار په لارو را داخليږي چې غیر رسمي لارې ورته ویلې شو یا پټې لارې دي. یو څه موده مخکې وزارت داخلي ویلو چې کمرې لګوي او بیا د چین لخوا داسې دروازې راځي، سکینرونه راځي چې د کابل په لارو او مختلفو ځایونو به لګېدلې ترڅو د امنیت په تامین کې کار وکړي. آیا اوس دغه کمرو درک معلوم دی، هغه دروازې ولګېدلې او که څنګه؟
بلکل، دا همغه یو موضوع ده چې تل په افغان بلابلو ادارو باندې انتقاد کیږي. دا دروازې ډیر مخکې کابل ته راوړل شوې دي، اما مونږ چې له دې وړاندې ځینې څېړنیز راپورونه درلودل د کورنیو چارو وزارت او د نورو ځینو اړوند ادارو، حتی د ځمکې په سر باندې اختلافات ښیي چې دوی نشي نصبولی په بلابلو ځایونو کې. او له دې وړاندې به دوی ویلي چې په غیر رسمي لارو باندې وسلوال داخلیږي، خو بیا په ورته وخت کې امنیه قومندانۍ دا هم ویلي چې دوی ګزمې ډېرې کړي په بلابلو ځایونو کې، پوستې جوړې کړې دي چې دغه موضوع د ممکن د مخالفینو د راتګ مخنیوی وشي. خو له دې سره بیا له دې وړاندې د امنیت ریاست داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ډېری چاودیدونکي مواد خپله کابل کې ځای پر ځای شوي دي او کله چې غوښتل شوي دي ورڅخه استفاده شوې ده. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په لویه کچه باندې څېړل غواړي، او د امنیت شورا هم ویلي دي له دې وړاندې چې په دې موضوعاتو باندې کار کوي او دا حملې چې نن سبا په افغانستان کې کیږي دوی به غچ اخلي. دا هغه موضوعات دي چې په ټول سوله کې د خلکو انتقادونه را پرولې دي چې څنګه هر وخت ل دې وړاندې د ملي شورا د غړو په کورونو باندې حمله شوې دي، په مختلفو ځایونو باندې، حتی د ملي شورا مخې ته، د ستر محکمې مخې ته، او بیلابیل ځایونه ټارګټ شوي، هدف ته رسیدلې دي. خو یوازې افغان حکومت ته چې څه پاتې دي، دوی وایي چې څېړنه کوو، او ډېر کله بیا دا تور په پاکستان باندې لګولی دی چې پاکستان پکې ښکېل دی، او دا هغه موضوع ده چې اوس تر ډېره د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باندې اړیکې هم خرابې شوې دي. په دې وروستیو کې د کوپ سازمان کې هم کوم پلاوی له کابل نه لاړ چې په اسلام آباد کې ګډون وکړي. بلې،
ډېره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زه درنو چې په کابل کې د وروستیو حملو او دا چې افغان حکومت د حملو په اړه څه ډول تحقیقات شروع کړي دي، پر چا مسؤلیت اچي، په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکول. خیالی تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیتونه او که د وسلوالو پرله پسې بریدونه د ژمنۍ عملیاتو پر وړاندې خنډونه دي. هلمند چې 90% د وسلوالو تر ولکې لاندې دی، څنګه امکان لري چې بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شي؟ په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ګڼو نورو عواملو ترڅنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلین د روان مریز کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي، خو پر کل اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبري له امله نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجیده قنزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو دپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزي حکومت سستي وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند سرتیری مجهز کړی نه دی، او په هغه وخت زمان شرطیا او په هغه وخت باندې وصله او مهمات رسول نه دی.
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 130 لوی او وړو کارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیرو وتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، ورو ورو جګړو زور واخیست، او په تیر مریز کال کې شاوخوا ولسوالیو سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه شهر تر دوهمي او درېمي امنیتي حوزو پورې راورسېدلې. د هلمند یو قومي مشر حاجي فضلباري فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلام مشورې ترڅنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه د رواني جګړې تر وده نسی وتلی.
موږ ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپل خودکفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره، د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي، او د عشي و عباتي مرستې کوي، هغه که پر وخت و زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیات وکړي چې نه مهمات ولري، نه تجهیزات ولري، نه وسایط ولري، نه عشه و عباته ولري.
سره له دې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د څو حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤلین یې د څو میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل شوی ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظر وه، هغه هم 100% د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او د 14 څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي، او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باوره سوي دي. محمد علي استای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دا محمد علي اسدای په رپورټ کې مو په هلمند کې د امنیتي وضعیت او دا چې څنګه دا ولایت د طالبانو له ولکې خلاصې دی شي، په دې اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. د خبرونې په دوام کې د پکتیا د خلکو د دې ستونزې په اړه هم اورئ چې وایي په پکتیا کې لازم روغتیایي خدمات نه لري، په خاص ډول د امبولانس د خدماتو له نشټوالي شکایت لري. خو اوس زو د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د لغمان ولایتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د سقوط پلان شن کړی او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو په ورته وخت کې د لغمان اوسیدونکي د دې ولایت د اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د سقوط پلان شن کړی او د تیرې ورځې راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د پنجشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ پلان درلوده چې د دې ولایت د مختلفو ولسوالیو له لورې مرکز ته سکوت ورکړي چې امنیتي ځواکونو په شا وتنبول.
پرون د دښمن هغه شوم پلان چې غوښتل یې چې په ښار کې هغه تعمیرونه چې جوړ هغه تخریب، هغه ځایونه چې آباد هغه خراب، د هغوی پلان مخنیوی وشو. زه د خپل مصالح قواو د زړورو قهرمانانو نه مننه کوم چې په ډېر ښه وخت کې په مختلفو ځایونو کې چې د هغوی د حملو پلانونه وو هغه شان کړل.
د 201 سیلاب پول اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری وایي د تیرې ورځې راهیسې په جګړه کې 21 تنه وسلوال طالبان او 2 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي.
دقیق معلومات موسمي مونږ اخیستي دي. 21 کسه دي، دوی تر اوسه د اطلاعات راغلي مړي دي چې په وخت کې یو قمندان په نوم دي خالد ده او 14 نفر یې زخمیان دي په نوم دي موهب. نور د نور اطلاعات واخلو نور چې دي د اوسني اطلاعات رسیدلي تلفات دي دومره دي. دا باندې موږ هم زخمیان لرو په توګه نه جنگ ده. یو دوه کسه شهید
نوموړی وایي د جګړې پر مهال د امنیتي ځواکونو پر وړاندې ستره ننګونه دا وه چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو نه سنګر جوړ کړی وو چې په خبره یې په دې جګړه کې ملکي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
موږ ته یو مشکل دغه ده چې دوی متاسفانه په دغه مسیر کې د جنګ وکړو د خلکو په کورونو کې دوی ځایونه نیولي وو، دیوالونه یې سوري کړي وو. مګر په همدغې جګړې کې هم تاسو معلومات کوئ چې موږ ملکي تلفات نه لرو. دا د موږ وظیفه ده. موږ چې سربازان وظیفې ته استخداموو په هدایاتو کې یو دغه دي چې د مقدسو اماکنو نه او د ملکي د خلکو نه تلفاتو نه جل.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د لغمان د جګړې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په ورته وخت کې د لغمان اوسیدونکي د دې ولایت اوسني وضعیت ته اندېښمن دي او په خبره یې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې ولایت به سقوط وکړي.
کندز حالات ولید نو همداسې دلته هم خلک اندېښمن دي او زیات خلک دا کوشش کوي تر څو ځان امن سیمو ته په ځانګړې توګه جلال آباد ته ځانونه ورسوي. نو بیا هم که چېرته حکومت اوس کوم اقدام وکړي نو کولی شي، خو چې پسرلی شي بیا هېڅ هم نه شي کولی. ولایت مرکز مسلم مړو سیمو کې روانه ده چې هرمل بیاجره ده او میدانې د په دې سیمه کې پهلوان ده او په دې سیمو کې جګړه روانه ده. بلکې داسې دوه پښتو سقوط کړی ده او درې پولیس پکې شاده رسېدلي دي. شپږ کسه نور ځان سره ډنډي وړي دي، اته کسه طالبانو اوازره چې حضر شوي دي، پنځه زخمیان دي.
دوی وایي د پسرلي موسم پر راتګ سره د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیاتیږي او غوښتنه یې دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید له وړاندې نه د ممکنه بریدونو لپاره چمتووالی ولري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره تاییدوي چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نشته او یا چارې سرپرستان مخته وړي. د دې ادارې ویاند منیره یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل ناامنیو او د استخدام ځنډنې پروسې د ولسوالیو د کمښت ستونزه رامنځته کړې چې دا کار په خپل وار سیمه ییز حکومتوالي تر یو اندازه زمانه کړی ده. اخوازینی کاربوهن بیا د ولسوالانو نشوالی او یا سرپرستی د سیمه ییز حکومتوالۍ په وړاندې یو جدي ننګونه بولي او وایي چې په دې سره ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. صفی الله سنگزی په دې اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ولسوالان نشته یا یې چارې د سرپرستانو لخوا هغه هم تر ډېره له بله ځایه اداره کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې اوس وخت په 500 ولسوالیو کې دا ستونزه موجوده ده او سیمه ییزه حکومتوالي هم زیانمنه کړې ده. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ، د استخدام ځنډنۍ پروسه او د جمهوري ریاست لخوا د منظوري نه راتلل سبب شوی چې ګڼې ولسوالۍ ولسوال ونه لري او یا یې سرپرستان مخته یوسی.
په حمل میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرپرستۍ د پای ته رسولو د حکم په وخت کې 160 ولسوالۍ یا سرپرستانو اداره کولې یا یې ولسوال نه درلود. کرار کرار تر دې دمه اویا ولسوالیو ته نوي ولسوالان نیول سوي دي. لا هم 50 ولسوالۍ شته د بیلابیلو دلایلو په خاطر موږ نوي اشخاص نه دي استخدام کړي.
اغلی یوسف زاده وای لمړی سر د دې ولسوالیو شمیر 160 ته رسید، خو د سرپرستۍ د پای ته رسولو په باب د ولسمشر له حکم وروسته شاوخوا او یا ولسوالیو ته د ازموینو او اداري پروسې تر ختم وروسته ولسوالان ونیول. هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د اغلی یوسف زاده په خبره پکې دا ستونزه تر ډیره محسوسه ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په دې شو او باغران ولسوالیو کې ل دیار لسکلون راهیسې دولتي تشکیل نشته او د موساکلا، نوزاد او خانچین په څیر ځینې نورې ولسوالۍ بیا په مرکز کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په هلمند کې تقریبا د دیار لسکلون را پدې باغران او د شو ولسوالۍ تکو ولسوالۍ چې په وګړو کې دغه پرسنل لاو مشکلات لري او کېدلی شي چې په مرکز له طریقه څخه حل شي او ځینې ولسوالۍ ولسوالان هغه په ولایت کې میشتي.
د هلمند والی ویان دا هم وایي چې په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې دولتي تشکیل نه لري یا یې چارې سرپرستان مخته وړي، د خلکو نفوس هم د ناامنیو په خاطر له دې چې له خپلو سیمو کډه شوي د ده په خبره کمه او په نیشت حساب ده. د زابل والی بسم الله افغان مل هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغه ولایت خاک افغان ولسوالۍ په تشکیل کې نشته او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ولسوالۍ له بست ښکته ځینې نورې مهمې څوکۍ خالي دي.
خاک افغان ولسوالۍ د نن څخه تقریبا 12 کاله مخکې سقوط شوې ده. دا مثلا مو د ټولو سره شریکه کړې ده چې دا ولسوالۍ باید نور د حکومت په قلمرو کې شامل شي. دلته باید د افغانستان دښمنان د دې نقطې نه سوء استفاده ونه کړي. متاسفانه په زابل کې په ځینو ساحو کې چې هلته عادي او قضایي ارګانونه وجود نه لري، دا اوس هم تړۍ ممکنه کېږي.
د پکتیکا، اروزګان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو زیات شمېر ولسوالۍ بیا سرپرستان مخته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ولسوالانو نشټوالی او یا سرپرستی په حکومتوالۍ څه اغیز پرې باسي. د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي دا کار خپل اغیز لري، خو تر دې اندازې نه چې د سرپرستانو په موجودیت کې هم د کارونو د درېدو وېره موجوده وي.
دا چې سرپرستی یا د نوي کارکونکو نه استخدام څومره سیمایزه حکومتوالۍ تر اغیز لاندې راوستلې طبعا خپل اغیز لري، خو تر هغې کچې نه چې موږ فکر وکړو سرپرست خپل کار نه کوي.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی سید خالد سادات بیا وایي چې سیمایزه حکومتوالۍ په کورنۍ کچه د ملي حاکمیت د ټینګښت بنسټ ده او کله چې کمزوري وي حاکمیت زیانمنوي او قانون لپلی کېدو پاتې کوي.
فکر کوم دا زمونږ د محلي ادارې ضعف دی. زمونږ محلي ادارې چې ضعیفه وي حاکمیت نشي تامینېدلی. په عین زمان کې زه فکر کوم دغه د جګړې سره مستقیما کومک کول دي. کله چې زمونږ ملي حاکمیت کمزوره وي او ولسوال موجود نه وي چې په سیمه کې حاکم شخص دی، کله چې ولسوال په سیمه کې حضور ونه لري په دې معنی چې هلته حاکمیت مفهوم نه ورکوي. په عین زمان کې د جګړې د تداوم لپاره یا د جګړې د زیادت لپاره کومک کوي.
ښاغلی سادات سپارښتنه کوي تر هغو چې بیوروکراسي، اداري فساد او سیاسي لاسوهنې کمې نشي، سیمه ییزې حکومتوالۍ ته د وړتیا لرونکو کسانو د ورتګ مخه ډپ کوي.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي په دې ولایت کې د لازم روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. پکتیاوال وایي د امبولانس خدماتو ته زیات اړتیا لري ځکه د دوی ناروغان په اکثره مواردو کې د امبولانسونو د کموالي له امله روغتون ته تر رسیدو د مخه ساور کوي. لسیمې په زموږ همکار داود طپان رپورټ لري.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د دې ولایت په کچه په ولسوالۍ او مرکز کې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشتوالي ځوریږي. وایي ناروغان او ټپیان په عاجلو وختونو کې د مجهزو او ځواکمنو امبولانسونو د نشتوالي له امله په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی او په خبره له همدې امله ګڼ شمېر ناروغان او ټپیان په لارو کې د انتقال پر مهال خپل ژوند لاس ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو موږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته موږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه موږ د لاسه ورکوو ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روختون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د اواري په موخه اقدامات وکړي. دا د په خبره کې مرکزی حکومت د پکتیا مې روغتیا ریاست شته ستونزې په جدي ډول ونه څاري او د حل په موخه اقدامات ونه کړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامې روغتیا د خدماتو له خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی خو کوم تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې عملاً په ولسوالیو کې جنگ روان ده. کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لاړ شي چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نه وي. هغه مریض دلته هم شفاخانه نشي کور کولی غواړي چې کابل ته ولیږدوي امبولانس نه وي ورته. نو شرمونکې خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شفاخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري له امله خدمات صفر تر راټیټ شوي او قراردادي انجوګان یوازې د خپلو امکاناتو او پیسو ګټلو په موخه کار کوي.
په پکتیا کې مو د لازمو صحي خدماتو د نشتوالي په اړه د پکتیا د خلکو او چارواکو شکایتونه اوریدل. دوستانو دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني حقوقي او سیاسي مسایل حل سوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپی درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح سوي څرګندونې تاثیر لرونکي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل شویو شمیر 22 تنو ته ورسید. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکارۍ په زیاتېدو ټینګار وکړ. ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړه بوختو لورو جنگي جنایتونه کړي دي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ مدافع وکیلانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ادارې کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې هغه سندونه له ځان سره محفوظ وساتي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې له لاسوهنو سره تړاو لري. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د ولسمشری د کمپاین پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځلې خبرې کړې وې.
زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د غراس په لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. عباد الله هننزه اقتصادي خبرونه لري.
سلام وسم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله هننزه تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوبایي د افغانستان د خصوصي سکتور او جرمني هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې روانې دي. دا دغه خونوایان سیام الدین پسرلی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل جرمني هیواد تیواله دی چې په افغانستان کې د ځینو اقتصادي پروژو د پلي کولو لپاره د دغه هیواد له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي. خغل پسرلی وایي که څه هم تر اوسه دغه اړیکې د خبرو او ځینو تفاهم لیکونو تر کچې دي خو هیله ښیي چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي.
تر اوسه پورې دا د تفاهماتو په سطحه کې دی، د خبرو په سطحه کې دی، تفاهمنامې دا څنګه دي، موږ د عمل په تمه یو چې ډېر ژر له خیره وړاندیزونه چې موږ کړي د افغانستان خصوصي سکتور کړی باید عملي شي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې جرمني هیواد ویلي و چې په افغانستان کې د ځینو پراختیایي پروژو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف له افغان حکومت سره همکاري کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د مالی وزارت له لوري د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د مالیه ورکولو نوی قانون د اصولو خلاف بولي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار سپی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې د صنعتکارانو او سوداګرو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول شوی چې صنعتکارانو ته د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالیه وزارت د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې داسې یو قانون جوړ کړی چې له مخې یې صنعتکاران هره میاشت غیر انتفاعي مالیه ورکولو ته اړ شوي خو سوداګر بیا ترې معاف دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي که چیرې یې ستونزو ته رسېدنه ونه شي د ټول هیواد په کچه به اعتراض یا غونډې وکړي. نن ورځ په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه 1160 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1140 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجۍ بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1400 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل 440 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ، او زر هندي کلداري 1015 افغانۍ. خې چاري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د ولایت کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي شکایت کوي. وایي چې محلي دولت خلکو ته اجازه ورکړي چې تریاک وکړي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په شمالي ولایتونو خاصتاً بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی به سبب شي چې ناامني د ولایت کې زیاته شي او د تریاک عاید مخالفان ترلاسه کړي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې په هڅه کې دي چې د تریاکو د کښت مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له بلخ رپورټ لري.
د بل خلایت اوسیدونکو په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنار کښت او مخدره توکو د قاچاق لا زیاتوالی شکایت لري او محلي حکومت د تریاکو د کښت په برخه کې د دهقینو پر ملاتړ تورنوي. د بل خلایت د چهاربولک او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې نسبت بل هر وخت د ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او حکومت مکلفیت لري چې په موقع سره یې د حاصل اخیستنې مخنیوی وکړي. دا خلک وایي چې د محلي حکومت په ملاتړ خلکو تریاک زرعه کړي او د مخدره توکو چاغ تر سره کوي. د بلخ ولایت دوه تن اوسیدونکي جعفر او وحید یې پاړه وایي.
د چهاربولک ولسوالۍ په ډیری سیمو او کلیو کې تریاک په پراخه پیمانه کرل شوي او کرل کیږي. تنها د چهاربولک ولسوالۍ نه چې د بلخ په ځینو نورو ولسوالۍ کې هم تریاک د کرلو په حال کې دي او کرل کیږي د خلکو له طرفه، چې باید د دو مخنیوی وشي.
د بلخ ولایت په ډېریو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او بزګران دا وایي چې دوی د سیمه ییزو حکومتونو څخه دا ډاډې ترلاسه کړی چې د دوی کوکنار ته به څوک کار نه لري او دوی باید سپارځانو د خپل کوکنار وکړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې قاچاقبرانو د دې ولایت بزګرو او د حقینو ته پیسې ورکړي ترڅو د کوکنارو کښت ترسره کړي او زیات عاید لاسته راوړي. د بلخ د امنیه قمندانۍ مشر سید کمال سادات د دولت مخالف استول او قاچاقبران د کوکنارو د کښت او تولید په برخه کې په ملاتړ تورنوي، خو وایي چې په هڅه کې دي ترڅو په بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کښت او حاصل اخیستنې مخنیوی وکړي. هغه یې پاړه وویل. کو د لمنځوړلو لپاره یو برنامه درلود او روان کال هم هڅه کوو ترڅو د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په مرسته د ولایت کې د کوکنارو د کښت ممانعت وکړو. د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي چې په شمالي ولایتونو کې خاصتاً بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی د ناامنۍ په پراخېدو کې عمده نقش لوبوي. په شمال زون کې د سیاسي چارو کارپوه او افغان خبریال ذبیح الله حساس وایي چې د کوکنارو کښت به د داعش او طالبانو ترمنځ اختلاف کم کړي او برعکس به د دولت په وړاندې د مالي منفعتونو په خاطر د دواړو ډلو ګواښونه زیات کړي. احساس یې پاړه وایي.
هغه ولسوالیو کې چې ځمکې د کوکنارو د کرلو وس درلوده او کېدل پکې هلته په ټولو کې کوکنار کرل شوي دي. ویره همدلته ده. دلته په شمال کې د طالب او د داعش ترمنځ کوم اخوډب چې روان دی په نظامي توګه ورسره دا دواړه اړخونه چې بیا له دولت سره په کوم ښکېلتیا کې دي، ډېره ویره ده که چېرته داعش دغو کروندو ته پام وکړي، دغه قاچاق ته دا د دوی په ولکه کې پاتې شي، نو ممکن چې ډېر خطرناک کار ثابتېدای شي.
دا په داسې وخت کې ده چې د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لا زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د دې بد بوټي عاید د دولت مخالفو وسلوالو جیبونو ته ورلویږي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې مو اوریدل چې په بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل کېږي ډیری دغه کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او په نشه یي موادو د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي پروګرامونه په پام کې نیولي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د معتادینو د درملنې او د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د جدي هلو ځلو یادونه کوي چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یوه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي چې دا د دغه هیواد د وګړو 10% جوړوي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال سید فیصل حسینی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي او د معتادینو د درملنې لپاره جدي هلې ځلې کوي.
حکومت وزارت ملی تامن متوجه هستن
دی. وای د ملي وحدت حکومت د ستونزې ته متوجه دی او د روان کال لپاره مو د کوکنارو د کښتونو د اړولو او ګاونډي هیوادونو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې باید د نشه یي موادو د انتقال مخه ونیول سي یوه 5 اړخیزه غونډه درلوده. اوس هڅه کوو څو د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره هم وتوانیږو په دې برخه کې لا ډېری همکاري رامنځته کړو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په افغانستان کې په 3 میلیونه معتادو کسانو کې 1 میلیون یې ښځې او څه باندې 100,000 یې ماشومان دي. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 40,000 معتادین نشه یي مواد په پیچکاریو کې ځان ته تېروي چې دا بیا د ایډز ناروغي د اخته کېدو احتمال ډېروي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 5,000 کسان په ایډز ناروغي اخته دي او غالباً د هغه کسان دي چې په پیچکاریو نشه یي مواد اخلي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په دغه هیواد کې ډیری معتادین هغه کسان دي چې له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال سید فیصل حسینی وویل له همدې کبله یې تر ډیره د معتادینو د درملنې مرکزونه په سرحدي ولایتونو کې جوړ کړي دي. دوی وایي د کډوالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو له بهیر څخه ډیری کسان اغیزمن شوي دي. افغان حکومت په دې برخه کې ګټور پروګرامونه په پام کې لري چې یوه بیلګه یې په کابل کې د 1500 بستریز روغتون جوړېدل دي. دغه راز په سرحدي ښارونو لکه جلال آباد او هرات کې مجهز کلینیکونه او د ښځو لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړ شوي دي. اوس مهال په کابل کې په نشه یي موادو د اخته کسانو د راټولولو پروګرام دوام لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په راپور کې د معتادینو د شمیر ډېر دو تر څنګ د هغو کسانو یادونه هم سوي چې مخکې په خپله په نشه یي موادو اخته ول خو اوس یې نه یوازې له اعتیاد لاس اخیستی بلکې له نورو معتادینو سره هم مرسته کوي چې څه ډول وکولی سي له دې ستونزې ځانونه وژغوري. له دوی څخه یو یې رحیم رجایی دی چې 10 کاله معتاد و خو له 6 کلونو راهیسې یې له نشه یي موادو لاس اخیستی او له نورو معتادینو سره مرسته کوي چې روغ سي. رجایی اوس مهال اسلام آباد ته تللی دی څو د معتادینو د درملنې په اړه جوړیدونکو ورکشاپونو کې د ګډون لپاره د اتریش ویزا واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې په نشه یي موادو اخته و څو ځله یې د ځان وژنې هڅه وکړه ځکه له ستونزو ډک ژوند یې درلود خو وایي اوس چې معتاد نه دی او د نورو معتادینو په درد پوهیږي نو غواړي د هغوی د ژغورنې چارې پر مخ بوزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام کور کله هم اوریدلی شئ. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې لوی څارنوال جیف سیشنز د ځکه استعفا ته اړ کړي چې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې په واشنگټن کې د روسیې سفیر سره د خپلو په خبرو په حق له کانګرس ته معلومات نه دي ورکړي. خو د امریکا د عدلي وزارت وایي کومې څرګندونې چې نوموړي کانګرس ته کړي دي روغې دي او د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي په توګه تیر کال د 25 هیوادونو له سفیرانو سره لیدلې دي. سلطان محمد سرور په دې حقله د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د کانګرس څخه د تایید ترلاسه کولو په غونډه کې داونه ویل چې تیر کال یې د انتخاباتي هلو ځلو په مهال په واشنگټن کې د روسي سفیر سره 2 ځلې لیدلې دي. د کانګرس ډیموکرات غړي اوس هلې ځلې کوي چې جیف سیشنز د استعفا وکړي او که نوي نو عدلیه وزارت به د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې په اړه ورڅخه تحقیقات وکړي. د استازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر نانسی پیلوسی وویل چې ښاغلی سیشنز د لوی څارنوالۍ جوګه نه دی. هغې وویل چې اوس چې ښاغلی سیشنز له لوړې وروسته روسانو سره د خپلو تماسونو په هکله کانګرس ته دروغ وویل، نو د لوی څارنوالۍ څخه د استعفا وکړي. جف سیشنز له پیله د ډونالد ټرمپ ملاتړ کړی دی او د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یې سلاکار هم و. د کانګرس په غونډه کې نوموړي څخه کله چې پوښتنه وشوه چې آیا په انتخاباتي هلو ځلو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مرستیالانو څخه کوم کس پیژني چې روسانو سره یې تماس درلوده، نو په ځواب کې وویل چې د داسې کس په هکله خبر نه دی. بلخوا د امریکا د عدلیې وزارت ویاند سارا اسګور فلوریس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی سیشنز په خپل ځواب کې کومه غلطه خبره نه ده کړې. هغې وویل ښاغلی سیشنز د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي په توګه تیر کال د 25 هیوادونو سفیرانو سره لیدلی دي او دغو غونډو انتخاباتو سره کوم ارتباط نه درلوده. د امریکا د عدلیې وزارت ویاند زیاته کړه چې جف سیشنز په تیرې سپتمبر میاشت کې په کانګرس کې خپل دفتر کې د روسیې سفیر سرګی کیزلیاک سره لیدلی او دغه راز په تیر اوړي کې هم ورسره لیدلی دي. وروسته له دې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لومړی ځل د دغو تماسونو په هکله رپورټ خپور کړ، نو په کانګرس کې ځینو لویو ډیموکراتانو غوښتنه وکړه چې ښاغلی سیشنز ته ښایي چې د هغو تحقیقاتو څخه خپل ځان وژغوري چې فدرالي پولیس یې په تیرو انتخاباتو کې د مسکو د مشکوکې لاسوهنې په هکله کوي. د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لوی ډیموکرات غړي ایلوا انجل په ښاغلي سیشنز غږ وکړ چې ژر تر ژره او پرته له کوم ځنډه باید اقدام وکړي. دغه راز د استخباراتو د کمیټې لوی غړي آدم شیف ویلي چې ښاغلي سیشنز باید حتما دا کار وکړي. ښاغلی شیف ویلي چې د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات او جمهوري پلوي غړي یو لیکلي توافق ته سره رسیدلی دي چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د شکمن سازش په هکله باید تحقیقات وشي. هغه ویلي چې روسان د تهدید، اجبار او سازش په شمول ګڼو تکتیکونو څخه کار اخلي او تحقیقات به په دغو تکتیکونو تمرکز وکړي. ښاغلی شیف ویلي دي چې تحقیقات ځکه ضروری دي چې په انتخاباتو کې د امریکا په ولسواکۍ برید شوی او امریکایان حق لري چې پوه شي چې څه پېښ شوي دي.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنګ دوستانو خېچري تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیموري د خپل خيدي اغوستونه د سره قمت کې د خصوص خو ما هډیر په صفات وخت کې تي کېږي خراب سی په وګور کې لا باز یو خډیر قره دي زو د څه خو اورز نه وخصوص بیا خراب وسو
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روړا تازه تازه ګلونه درې سلو مال روړا لاړې باز ول ته تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته
پخار کی کا تیارا
قدرمن اوریدونکو خای تاسو هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثر شین بی کیفیت دي. اصل جنس ک کالی بوټ د سکول او یا هم د کور شین وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم د موضوع چیرو لمک سره د ایو دولتي ادارې کارکونکو سپوږمۍ میلمنه ده. هغه لخپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لومړی بورنو پښتو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هوازه یې ما زه دغه بازار ته ځم، فرزن یو شی اخلم، زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغونې قیمت وکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څخه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي، دغه ټوله لاس لري سر سار چې راسي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي. اته په حساب جګرخونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده، هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پرېولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي، ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي، زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه سې دي دغه ډېر خراب دي، پریمینځي خراب سي، ټیکري دا سپین ټیکري سې دي دغه هم خرابېږي. پریمینځي وکي واچي یو رقم په خو باسي داسې رقم ټکی دي خصوص خو ما خو ډېر په صفات واخسي هې ټکی دي خراب سي په اوبو کې لا بازي وخت ډېر قاره دي زه داسې خو اورځې مې واخسوس بیا خراب سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیسته و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته ده، ارزښت نه لري د هغه 2000 افغانو.
تم بوټونه واخیستل، ما ته لی وایي دا به یو کال پښه کړه، په خدا چې کور ته مې راوړل باران و چې پښه یې کړه، په درېیمه ورځ وختل دایسته غورځول شوله، نو چې مو چې تمیم ولېږله ما دغه یم بېرته وختل. زه خپله خیاته یم، د شپې د 12 بجې هم کښېنم، تر 2 کښېنم، زه د خلقو کالي ګنډم. خو دا هسې بیا په دې لارې چې سړی نه لاړې شي خامخا د سړي زړه درد کوي.
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و تیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته، دا خو مثلا د جاپان به و، جرمني به و، امریکایي به و. دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو، زه تقاوت یم، نو زه کولی سم چې په میاشت کې یو لباس واخلم، زه کولی سم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم. په مجموع کې مشکل ده. بعضې تیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي، بعضې تیکې دي چې پت باسي یو رقم.
سپوږمۍ جانې، خلکو په مخکې وختونو کې له تیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل، هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام تیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلود، دوامدار عمر بې و. فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هره ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي مثلا چپنه ده، تکرای ده شین. په دې اکلا باندې خبرې وکړه، کله ستې دي بازار ته دي ځان لپاره یو شی اخلي، په څومره مشکلی پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کیږي، ګرځو ګرځو، بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازې او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي، بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموخت تجاران زی پاکستان ته زموخت تجاران زی چین ته زموخت تجاران زی ایران ته د منطقي بازارونو ته زی الته ورته شپې ورځې تیروي څه شی راوړي الته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترینه کوالیټي دوی ورته فرمایش ور کله ولاړ شي په دوه ډېرو لوکس او مفشنو بازارو کې خو چې جنس ترېنه غواړي ډېر ضعیف جنس دی قیمتونه یې وګوره درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي د دوی دریشي واخلی یا د دوی نیکټایي واخله یا د دوی خنقاق واخله یا بوټ واخله دا فقط لکه عفو وکه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشي لټولې هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي
گلابشای هم در فراد ولایت
اوست موس پا بازار که را غلی و دریشو او یخنکا که خلو
سنگری در بازار که اجناس اصل دی بدل سنگر
یا بدل دی طول بدل دی در پخواشای گرس سر نرازی اوست یو شای چی اخلی که یخنکا که او که پتلونی چی توری چی پریوانگو در نور در زن سر توروی خرابوی در پخواشای اوست نرازی
څه فکر کوي ولې د پخښه اوس نردي
تاجرانو ګناه د شمال نه وردی
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستل تکنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یخن کاک دواړه بدل دی
زمانه مو وسه دی
وسه تاسو تل تل لپاره غلی یا
موږ دل تر غلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلی څه رقم کالی اخلی
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشی اخلم
دریشی د تل لپاره اخلی آیا رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره ما اخلم او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم خشه اخلم
څومره ګرځیدلای پسی
کم از کم 2 غنټې شوی دی چې په لغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
څه رقم شای ته غواړی چې پیدا کیږي
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصلي وي
څنګه اوس دلته ته ګرځې اصل دې کوم شای پیدا کړم
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زموږ جام پیغام دا غم دی هغه کسان ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم ښه او خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خسته لیدې صحیح نه دی اخیستلې یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړې اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زګوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
هغه پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شای واغوندی و مفل تاور شو
خبیر تر اگرزو ده خبرمانی ملمانی تا اوس بدارتو وایی چه بورد دستکاول او نورو چرمی شاینو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی
بوټونه خو چې خپل په پښو کې دوام واري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتي د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نظم پروا لري نه ستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي دوام واري هغه جنس کبوټي تسه با گوره چه اغا بوتونه دی اغا رنگ اغا شیپ در طوله مگم بدل دیه پلا چه پا فروک دوام واری ایت دوام نلاری
یو بلا مسئله داده چه کلا بازار تا جی سودا خلی دکاندار اتا قسم خوری چه در جنس اصل در دواخل لدی مسئله سر چمر مخصوی
دا بی خیدر فرزن موز لروی بی سواد خلق شدی دی این جنس دوار یو شامپو دی یو دارایش مسامان دی مگم داده دکاندار چالکی ده پا خلقو بانی ارتوائی داغ جنس داغ اصل دی او دا بدل دی تی وگور مگم نه دا دوار یو جنس دی دوار بدل دی چه چوک پا آغا پییری چه داغ جنس اصل دی داغ بدل دی آغا تا بیادا خبر نکی داغ غریب بیچاره چه نپییری دوغو پا زان بندی دکانداریم وی تجاریم وی
دا سوداگری دی وزارت لویان مسافر قوقندی نمو پختیلی چی دوی په بازار کې د بدل جنس پاړه چوي او د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه
دوه کال دانیم کله مخکې مونږ د قانون جوړ کړی او د عدلی وزارت کې و په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چواغلې اته حق لري د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ته چې دوه کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما غوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکل شوی وي هغه خرڅونکي ماته دا صحیح نه تو کولی شي که احقاق حق یا دوا وکړي لا شي محکمه ته اته سلوخت ماده دی در قانون او ته حق لري چې هر کاری به واغلی اغل لیبل میدن کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ سمره در سر رقم ده بل حق داده چې ته حق لري وای چې دا به کیفیت کالی دی دغه احسن مخنیوي وکړي او ټول خلق ته شیو کړی چې دا کالی خنه ده. دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بی کیفیت کالی او مواد و خوراکي ټکو مخنی لپاره ده، چې ان شاء الله مونږ امیدوار یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشیشي.
بیا هم د خبرونې ل میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو پړه چوي، دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی چوي. مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدای خبره د مور نه منو، دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپسي وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي، چې دکاندار ته یې څوک راوړي، دغه تجار یې راوړي ورکوي. تجار ته دې وایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکوم، تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت ستا، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکړي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلی په 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دکاندار ما ته راکوي. اول خو دکاندار بیرته پیسې ما ته نه راکوي، زه دکاندار تر محکمې پورې کش کړم، موټر چې بوزم راولم دکاندار زما شپږ سوه ځي. دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مې دې قانون راباسه، مې دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازی ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي، دا د خلکو بازی ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخت چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي، او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي. وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازی ورکوي.
چی رو چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کلدیم های زور از جبیر
کنه خواه باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناهینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راڑیونه واره.